درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې زموږ په دې لومړی خبری مجله کې به واوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په کابل کې دی
هغه له افغانستان سره د هر اړخیزې مرستو ډاډ ورکړی
هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی له امریکا غواړي چې ژر ویزې ورکړي
نو د دې نه موږ دا تقاضا ده چې زلته زره د هغه پروسه چې دا زیاته کړې ده د پروسه باید لنډه کړو
د کندوز په امام صاحب کې زرګونه کورنۍ د جګړو له لاسه بې ځایه شوي په لغمان کې سږکال د سبزیجاتو حاصل په سلو کې ډیر زیات شوی خو کروندګر وایي
که دغه شنې خونې وې مثال یا دغه وې موږ ته دا شتورونه وې که زموږ حکومت نه دغه غوښتنه لرو چې دا شنې خونې موږ ته
د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د سولې د مرکه چې پلاوی مشر وایي د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ ته اړتیا لري چین افغانستان ته 1,00,000 ډوزه واکسین ورکړي او ارمنستان وایي 2 تنه یې آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی ویلی چې د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري ښاغلی ستانکزی او د مرکزی پلاوی ځینو غړیو پرون دوشنبه د افغان سولې لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق القحطانی او د یونام عالمشي دیبورا لاین سره ولیدل دغه پلاوی په یوه اعلامیه کې ویلي ښاغلی ستانکزی له مطلق القحطانی سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغان دولت د سولې د خبرو د جدي پرمختګ غوښتونکی دی او نه غواړي چې په حواشوي مسایلو باندې وخت ضایع شي دوی همدارز د سولې د مذاکراتو د دریم پړاو په پرمختګ باندې ټینګار کړی دی له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یونام عالمشي دیبورا لاین سره په لیدنه کې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی د روانو خبرو د چټکتیا او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ باندې خبري کړې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اعلامیې له مخې میرمن لانز ډاډ څرګند کړی چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو ترڅنګ وي په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم وایي را روانه پنځشنبه د چین لخوا 1,00,000 ډوزه واکسین کابل ته رسیږي ښاغلی قائم ویلي چې د چین د بیولوژیکي محصولاتو د تولید انستیټوت د کورونا د 1,00,000 ډوزه واکسین او په همدې شمیر سرنجونه له افغانستان سره مرسته کړې ده د قائم په خبره د یکشنبه په ورځ د مرسته افغانستان ته بار شوې او په 3 ورځو کې به ورسیږي چین داسې وخت له افغانستان سره د کووید 19 د واکسین مرسته کړې چې د یکشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت د واکسین د ولو دوهم دوز د تطبیق پروسه بند کړه وزارت شبنه کړه چې ژر به دا پروسه پیل کړي افغانستان دا وروستي 2 ورځې د کووید 19 د بیساری پیښو د ثبت شاهد دی یوازې د یکشنبه په ورځ نږدې 1,400 کسان په کورونا اخته شوي چې لمنځه شپږ 500 تنه مړه شوي دي په افغانستان کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر تر دې دمه له 2,000 اوښتی او 3,251 تنه ورڅخه مړه شوي دي د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي د فاریاب د قیصار وزش نه بولي خو وایي چې د دوی یو کنډکله هم د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت کوي د 209 هم شاهین قل اردو ویاند محمد حنیف رضایی تیر ماشام آزادی رادیو تو وویل
در حال حاضر قماندان قل اردو 209 شاهین د قیصار هستند بدبختانه
دی وایي اوس وخت د 209 هم شاهین قل اردو قماندان په قیصار کې دی متاسفانه ټول پولیس او امنیتي ځواکونه سیمه پریشي دي یوازې د ملي اردو کنډک حل تشته او له دشمن سره مبارزه کوي رضایی وویل چې په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو سنگرونه تیر ماښام بمباري شوي او درنې مرجوبلي ور اوښتي دي په همدې منځ کې د فاریاب ولایتي شورا ویلي چې د قیصار د امنیت قمندان په شمول ځینې افغان ځواکونه د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د توکیو په کوربه تو په سرژنوی اولمپیک لوبو کې افغان تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوری ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر تره کې ازادي راډیو ته وویل فرزاد اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالو کمیټې په د نړیوالو کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
دو سو څوار لس ایوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس ده او په دغه ایوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکی وویل چې فرزاد منصوري په خپله کارنامه کې د آسیا د تنکیو ځوانانو دوهم مقام او د څو نورو مهمو سیالیو اتلولي لري. د امریکا ولسمشر لخپل اوکرایني ساري سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکي پرون ټلیفوني خبري وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین د ولسمشر سره ټلیفوني خبري کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري چې له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري زیات شي. د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې. هغه ویلي چې د وضعیت زیات کړکېچنېدل د هیچا په ګټه نه دي. اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی میشل له ولسمشر پوتین سره په دې ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اروپایي شورا په مې میاشت کې په روسیې بحث کړی او د اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو په وړاندې د مسکو پارونکو فعالیتونه غندلې دي. میشل همداراز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اړیکې یوازې هغه وخت شي کېدای شي روسیه خپل وران کاری فعالیتونه و دروي. کرملین هم د پوتین او چارلز میشل ترمنځ خبر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مسکو او اروپایي ټولنې اړیکې چندانې ښې نه دي. او ارمنستان دوه تنه آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د ارمنستان د ملي امنیت ادارې تېره ورځ دا خبر ورکړی او ویلي دي چې په نیول شویو کې یو کس پخوانی پوځي افسر دی چې د نګورنو قرباغ په اړه د آذربایجان پوځ ته پټ معلومات ورکول. په بیان کې راغلي چې نیول شویو کسانو تېر کال هغه مهال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه د ارمنستان د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو په اړه ارمنستان ته معلومات ورکول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چټي 14. جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 20 چټي 21. هرات اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 20 چټي 22. کندهار اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 30 چټي 21. او مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لپاره درجه 20 چټي 14.
ساعت و بجه او اته دقیقه شوی. نن چهارشنبه ده لمریز 14 کال ده جوزا 13 او ده میلادی 2021 ده جون 8. د خبرونه ز اسمت ساروان ده شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د راپورونو لړۍ د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په څرګندونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې هیواد یې له پیسو نیولې تر وسلو پورې له افغان ځواکونو سره هر اړخیزې مرستې ته چمتو دی. زلمی خلیلزاد او همکاران دا څو ورځې په کابل کې دي او وایي چې امریکا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه ده. خلیلزاد پرون مازیګر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوهم وار لپاره ولیدل او د همکاریو د نوي باب د پیل ډاډ ورکړ.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. هغه له افغانستان سره د هر اړخیزې مرستو ډاډ ورکړ. خلیلزاد د دویم وار لپاره د خپلو همکارانو په ملتیا پرون مازیګر په ارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره کتلي. ارګماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په نوي فصل چې پکې د سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماتیکو او امنیتي اړیکو دوام دی بحث وشو. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی له افغانستان سره په یادو برخو کې د خپل هیواد د حکومت هوډ څرګند کړ. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې د سولې تر ټینګښته پورې امریکا د افغان پوځ هر ډول لاسنیوي ته چمتو ده. هغه دا خبر له تورونیو سره په یو مرکه کې وکړه چې بیګا د شنبه خبره شو.
هر چیزی را که امریکا فیصله کرد که یک خطری است بره،
هر هغه څه چې امریکای د ځان د ګټو لپاره خطر بولی په وړاندې دفاع کوي. همدارس تر هغه چې سوله نوی راغلی د افغانستان له پوځ سره به مرسته کوي. داسې مرسته چې هم د پیسو لاړخه، هم د وسلو له پلوه، هم د تمرین لاړخه او هم د هغو نورو ګامونو لاړخه چې اړتیا یې ده او په مټې اردو کولی شي خپله دنده چې د افغانستان دفاع ده پلی کړي.
وظیفه‌ای که داره که وظیفه دفاع از افغانستان است او را عملی کرده بتانه.
امریکا و ناتو له افغانستان د خپلو پاتې عسکرو ایستل له می میاشتې راهیسې پیل کړي او د سپتمبر 13 دا پروسه بشپړوي. خلیلزاد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ننګه وکړه، خو ویل چې که بیا په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر راپورته شي یا د امریکا ګټو ته خطر پیښ شي، امریکا به په سیمه کې ځواکونه ولري څو د خپلو ګټو دفاع وکړي. خلیلزاد د دې ترڅنګ چې د افغانستان له پوځ سره د 2022 کال په مخه د 3 میلیارد و 300 میلیون ډالریزې مرستې یادونه وکړه، ویل چې د پیسو په لګښت څار ته هم پام ساتل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی داسې وخت کابل ته تللی چې د افغانستان په څو سیمو کې د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی. په تیرو 8 ساعتونو کې طالبانو د غور شهرک او د اروزګان ګیزاب ولسوالۍ نیولي او د فاریاب قیصاري هم د ملي اردو له یوه کنډک پرته نوره ټوله خپل کنټرول کې راوستې. خلیلزاد ویلي په افغانستان کې جګړو ډېر زور اخیستی، خو د دوهې پروسه په څه روانه ده او مرکچانو لا اصلي مسایل نه دي سره څېړلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي د کډوالۍ ځانګړي ویزې SIV د هغو افغانانو ستونزې نشي هوارولی چې د دوی له ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. د کانګرس یو شمېر غړیو ولسمشر جو بایډن ته په یوه لیک کې د هغو افغانانو د اوسني او راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنه شریکه کړې چې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. خو طالبانو په یو تازه خبرې کړې خبر پانه کې ویلي چې د بهرانیانو له وتلو وروسته د دوی له لوري دغه افغانانو ته هیڅ ډول ګواښ نشته. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه افغانانو چې په افغانستان کې د امریکا له حکومت سره کار کړی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حل په دې راپور کې
شپږ 13 کلن نقیب الله احساس چې په افغانستان کې د امریکا له پرمختیایي ادارې سره له 3 کلونو زیات وخت کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل سر او کورنۍ د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي او د امریکا د متحدو ایالاتو له حکومت دا غوښتنه کوي چې دوی ته د ویزو د ورکړې لړۍ چټک کړي.
دا چې د سعودي قانون خپل اصول او پالیسي لري او هغه چې نشي په دې اعتبار باندې ځینې محدودیتونه ولري، خو دا چې هر حقوقي قاعده یو استثنا لري زما په نظر باندې که په دې اعتبار باندې ډېر لاندې استثناءاتو ته قایل شي او د اشراف په اعتبار باندې دې لازم اجراات وکړي د ټولو افغانانو دا بهرني راغه شي، ځکه چې د چیلي وضعیت کې اکثریت افغانان په داسې حالت کې قرار لري چې
د احساس لا هم د دغه امریکایي ادارې برحاله کارکونکي دی. یو بل افغان چې لتیر یو کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرشمیرونکو او ژباړونکو په توګه د امریکا له حکومت سره کار کړی، د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت نورم خرابې دا خو د اوس حال ته پکا چې داسې وضعیت دی چې څوک نه په کوڅه کې ګرځېدلی شي، نه په سړک ګرځېدلی شي او نه خپل مال یې خوندي دی، نه سر خوندي دی، نه وظیفې ته چې څوک دي نه خوندي دی. نو د دې نه موږ دا تقاضا ده چې زر تر زره د هغه پروسه چې ده دی چاکتور زیاته کړې ده، د پروسه باید لنډه کړو.
دا شخص دا محل د افغانستان په یو ناامن ولایت کې ژوند کوي. دغه افغانان داسې محل د اندېښنې مطرح کوي چې تازه د امریکا د ژمنو د درناوي او عملي کولو لپاره د کانګرس ګډې کاري ډلې د رهبرۍ غړو ولسمشر جو بایدن ته یو لیک لیکلی دی چې په افغانستان کې د دوی افغان ملګري د تیر په پرتله له لا زیات ګواښ سره مخ دي او له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وړاندې باید دوی هم له افغانستانه وویستل سي. دا لیک چې د یاد کاري ډلې د رهبرۍ د غړو سیټ مولټن او جیسن کورو په مشرۍ لیکل سوی په یوه برخه کې راغلی، د ایساوي پروسه مطلوبه پایله نه لري ځکه اوسنۍ پروسه په اوسط ډول اتسو ورځې وخت نیسی او موږ پلان لرو چې لسل ورځو څخه په لږ وخت کې له افغانستان ووزو. د امریکا د کانګرس د غوغړو اندېښنه ښودلې چې حکومت لا هم پنټاګون ته د افغانانو لپاره د خوندي کولو د بل پلان د تنظیم لارښوونه نه ده کړې. د دغه لیک په یوه برخه کې ټینګار شوی چې د بایډن اداره د ټولو ادارو سره په ګډه یوه برخه رامنځته او له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وړاندې د ویزو بهیر مدیریت او له امریکا سره د افغان متحدین هم مهاله له دغه هېواد وباسي.
و بجه او 15 دقیقه شوه وس په وری چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو روان بهیر بیا هم د یو شمېر نړیوالو رسنیو پام وراړولې دي. نیویورک ټایمز رسپانډ لیکي د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې د نوي چلند د خپلولو هڅه کوي. ورسپانه پایل کې وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو سیایي اړ کړی چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو او افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو په شمول د ځینو چارو د ترسره کولو لپاره د نوو لارو چارو خپلولو لټه وکړي. لیکنه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره د دې ډول انتخابونو په غوراوي کې تر سخت فشار لاندې ده. نیویورک ټایمز لیکي چې د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شل کلن حضور په برخه کې مهم رول درلود. خو وړاندې راغلی چې د اداره بزر په افغانستان کې خپلې هغه اډې له لاسه ورکړي چې ورڅخه یې د نظامي ماموریتونو او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کول. لیکوال د CIA د کارپوهانو له قوله خبرداری ورکوي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو زیاتېدونکی خطر شته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوی چې د سپتمبر 13 نیټې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. نیویورک ټایمز لیکي د CIA یو هدف په افغانستان کې د خپل اډو له موجودیت څخه په ګټه د بی پیلوټ الوتکو په مټ په پاکستانی وسلوالو بریدونه وو. وړاندې د هغه کسانو له قوله چې لوی ارزونه خبر دی راغلی چې افغانستان کې د CIA او د امریکا د پوځ وروستي رپورټونه ډیر بدبینانه نه دي، ځکه په دې رپورټونو کې اشاره شوی چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې برلاسي دي او ښایي کابل په څو راتلونکو کلونو کې د طالب وسلوالو لاسته ولویږي چې په پایله کې به بیا لویدیز د افغانستان څخه د بریدونو هدف وګرځي. خو افغان چارواکو په ټینګار ویلي چې د شته مشکلاتو سربیره افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر قمندان سکاټ میلر تمرکز کړی او لیکي نوموړی کلونه د افغانستان جګړه کې تیر کړی او وسل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت لري. جنرال میلر او نورو پوځي قمندانانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتي و چې څو سر امریکایي سرتیري افغانستان کې وساتي څو د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مبارزه وکړي. لیکنه وړاندې وایي چې لوړ پوړو امریکایي پوځیانو ورته غوښتنه د امریکا له وسني ولسمشر جو بایډن څخه هم کړې وه، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د ټرمپ او بایډن ادارو له دې ټکي سره مخالفت وکړ او ژمنه یې وکړه چې افغانستان کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسي. پینټاګون په وار وار ویلي چې د افغانستان جګړه له نظامي لارې بری ته نه رسیږي. ورسپانه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2400 سرتیري وبایلل او د جګړې ورته 2 ټریلیون لګښت درلود. لسکون امریکایي جنرالانو د متحده ایالاتو د څلورو ولسمشرانو د واک په دورو کې په افغانستان کې د نظامی قمندانانو په توګه دندې ترسره کړې. خو واشنگتن پوسټ وایي ښایي سکاټ میلر افغانستان کې وروستی امریکایي قمندان وي.
د کندوز له امام صاحب ولسوالي څخه د ورستې جګړو لکبل 15000 کورنۍ لخبلو اصلي مينو څخه به ځای شي او اوس د دې ولایت په نسبتا امن سیمو کې ژوند کوي. د امام صاحب ولسوالي اوسیدونکو د کندوز دولتي شورا یو شمېر غړي وای په دې ورستې کې طالبانو په دې ولسوالي کې د خپل فعالیتونو لمن پراخه کړی او اند بازار ترڅنډو پورې غځولې ده. نور تفصيل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرمه هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
خراب کورونو کې نه پاتې دي، سامان کالی ارتلار کورونو کې بعد دی کور نو ژوند کور د نورمال نو ژوند کور د ګرمي دا فائدہ وایدا واړی دی راپسی ډیر مشکل دی راته وځه د جنگونو د لاس زارې زاري
پنځوس کلن چینی خال دی امام صاحب دی اف فروشان سیمه څخه به ځای شوی دی هغه وایي چې دوه زمنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل دولس لمسیانو او دوه کونډو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکډه شوې ده
وژې او تږی یم او در پدره یم نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم دوې کونډې سره له ماشومانو راپهغاړه دي زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم که اوس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژې او تږی یو
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بېزې شوي دي چې کورون نسنګرونه جوړ شوي دي بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بېزې عوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف حبیبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځایه شوو کورونو سره مرسته نه ده شوې
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شوو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي
د کندز د کډوالو ورستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوي دي
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د لغمان د سبزیجاتو په حاصل کې سشکال 10% زیاتوالی راغلی دی د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي لغمان په افغانستان کې د سبزیجاتو د مرکز نوم ګټلی او په خبره د هیواد په ډیری ولایتونو کې ښه بازار لري خو د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیو له ټیټو بیو شکایت کوي نورحال په دې راپور کې
د لغمان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت په سبزیجاتو کې 10% زیاتوالی راغلی د یاد ولایت د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي لغمان نه یوازې سږ کال د سبزیجاتو لپاره غنی دی بلکې دغه ولایت کې سږ کال د غلدانو په برخه کې هم د 10% تر 30% زیاتوالی راغلی دی نوموړی وایي چې سږ کال یې ډیره برخه کروندګر د سبزیو کښت ته هڅولي چې له امله یې تولیدات زیات شوي او لغمان د سبزیو د مرکز په نوم یاد شوی دی د جمیل خوشحال په خبره اوس مهال لغمان کې کروندګرو ته د تازه سبزیجاتو د ساتنې لپاره پر سړو خونو سربیره په بازار موندنه او نورو برخو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي په ورته مهال د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیجاتو لټیټو بیو او د مناسب بازار له نشتون شکایت کوي خیر محمد د لغمان د کرغیو ولسوالۍ یو تن کروندګر دی د وایي ډیر کله تازه سبزیجات د بیو د ټیټوالي له کبله هغه مصارف نه ور پوره کوي کوم چې پرې شوې دي
کومه خو سره په کار دی جمع کې په کار دی وسره جمع هغه بازار دی وړه کې مال ډیر ماشا الله اوس به ګندنم ډیر پالک هم ډیر او خاړ هم ډیر به کم به 3 روپے سمې 2 روپے 3
د هم دې سیمې یو بل کروندګر اخترګل وایي ک په کافي اندازه ستورونه او شنی خونی وای نو د یو موسم حاصل به تر بل موسم ساتلای او په دې توګه به خواري بی ځای نه تلای
سړی خونی وای امغه وړی سبزی چې جمع کوي دا مشکل باندې دی مشکل سره به مونږ نه مخ کړو اوس کله غشنی خونی وای مثال یم دغه به مونږ ته لا شتورونه وای دا موږ ته پوجي میږي بیا دا مشکل نه زګه چې بهرنی وادون نه دغه را دی دغه ماروغان دا پیاز ګوره 55 روپے خلته ورګي بیا ولا 200 شل روپے خلته ورګي دا موږ حکومت نه دا وختونه لري چې دا شنه خونه موږ ته جوړي.
لغمان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې نګدي ټول خلکې په کروندو او مالداري بوختي او خپل ورځنی اړتیاوي هم له همدې لارو پوره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي جرمنی د نارت ستریم د دوه پروژې تر پوره کېدو وروسته د اوکراین د تاوانونو د جبران په لارو چارو پسې ګرځي. بلینکن دا خبره د دوشنبه پر ورځ د امریکا کانګرس ته وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا متحده ایالاتونو او د ختیځ اروپا ګڼو هیوادونو له نارت ستریم دوه پروژې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا پروژه د روسیې په انرژۍ د اروپا د لا زیاتې اتکا او د اوکراین د اقتصاد او امنیت د کمزوري کولو لامل کیږي. لدې سره سره د ولسمشر جو بایدن ادارې تیر میاشت موافقه وکړه چې جرمني ته د روسیې د طبیعي غازو د انتقال په پروژه باندې لزینو بندیزونو تیر شي، هغه کار چې له جرمني سره د اړیکو د خکېدو په خاطر شوی. برلین له نارت ستریم 2 پروژې کلک ملاتړ کوي. تمه ده چې د روسیې طبیعي غاز د بالټیک سمندرګي له لارې جرمني ته انتقال شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو په استمایه غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل جرمني اوس له نارت ستریم 2 پروژې وروسته له اوکراین سره د مالی مرستو په ترنګوالي باندې بحث کوي. د بلینکن په خبره تمه ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره اوکراین میلیارډونه ډالر چې اوس وخت د ګازو د انتقال په خاطر ګټي له لاسه ورکړي، خو د دې خبره واشنگتن نه غواړي اوکراین له دغو پیسو په محرومېدو سره اقتصادي ستونزې وویني. هغه اوکراین ته د تاوانونو د جبران د ترنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل، خو ویل چې ځینې خلک په دې نظر دي چې جرمني کولای شي د اوکراین د انرژي په صنعت کې پانګونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره مهمه ده چې واشنگتن او برلین موافقه وکړي څوک پر اټلانټیک کې روسیه وغواړي له نارت ستریم 2 غازو پایپ لاین د گاونډي یا د ختیځ د اروپا د هیوادونو په وړاندې د زور د الیپ توګه کار واخلي. امریکا وکولای شي په دې پایپ لاین بندیزونه ولګوي. امریکا د اوکراین له نږدې ملاتړو ده او تلې دغه هیواد له پولو سره د روسیې پراخ پوځي مانورونه غندلي. اخو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي پرونو ویل امریکایي سیالي جو بایدن بلنه ورکړي چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. خغلی زيلنسکي لدې مخکې ویلي وو له جو بایدن سره په لیدنه کې غواړي په نارت ستریم 2 پروژې باندې د زیاتو بندیزونو د لګولو په اړه خبرې وکړي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوی مشر معصوم ستانکزي ویلي چې د سولې پروسه د نړیوال ټولنې لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم وایي را روانه پنځشنبه د چین لخوا ولکه دوزه واکسین کابل ته رسی شي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي د فاریاب د قیصار وزه شنبولي خوایي چې د دوی یو کنډک لا هم د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت کوي. د ټوکیو په کوربتو په سژنۍ اولمپیک لوبو کې افغان تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د امریکا ولسمشر د خپل اوکرایني ساري سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د اروپای شورا رئیس چارلز میشل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. هغه ویلي چې د وضعیت زیات کړکېچنې دل د هیچا په ګټه نه دي او ارمنستان دوه تنه آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه.
زما نوم محمد ولی دی، یوزا د کندهار ولایت کوم. دکان کو دکانداری کوم.
د چی دکان ده؟
خوراکه.
اکثره کسان چې دکانونه لري ووس لدی شکایت لري وای سودا سامان کیږي، ګټه خنه کیږي، تاسو څه وای؟
دا غسم ده ووس خداس دی چې دا کارونه مومن ولر دي. خواري نست ده سي خلخه مخه پریشانین ډیر دي. په لپه پور جوړ کایخه. نو ما یو بل لک په وخت سي پدې کنو ما سره زبې کار شي شروع کما. یو کال په راس دی، یو کال د پاره په پور اخسی. نو اوس مو گزاره کوم از ورسره.
څومره روپۍ دی وګټلې په یو کال کې؟
یاره په یو کال کې څه چا خبره سي د کورس د درس مې خرڅ ما نه دی ستلې داسې چې راغی دغه مې تورې چبو دي د دکان لږ لږ خرڅ دی بس گزاره کین. نو
قرض دی پوره کړای بیرته
دی به زه باید قرض ورکم.
تاسو فکر کاوه کلم چې په شروع کې دکان خلاص ک په دې فکر کې وای چې ګټه به وسینو د قرض باندې بیرته ورکې؟
یاره ته باور وکړه چې په دې کې ډېر خلک ماتول چې دلته دکان باندې سه واره به ونه کې داس نش توانیسم.
ولی دی په دې منطقه کې دوکان خلاص که کورم دلته ده؟
و کورم دلته ده، کورم نزدی دی، نو سره دغه چې لیر زای تو کوم چې هم به کرایر باندې توانی یا به جوړی در باندې توانی خدا شي ته باید حساب وکم شته.
کورته څومره به دې دوکان سودا وړي؟
کورته نو چې از ما په واسه هغه زوړم اوس خو از ما یو بچی دغه کار کوي، ورور دې څه کومک کوي سال د کرایه د خو نو دغه سپیدا تو کوم خو نشي نه کیږي بیا په دغه اوس
تاسو ول بچی هم کار کوي هغه څه کار کوي؟
هغه دغه څه په وټر کې کار کوي.
هغه ته 100 روپۍ ورکوي؟
هغه ته میاشت 7000 افغانۍ ورکوي. نو په 7000 افغانۍ کې هغه کرا وشي چې نیمه سره چی شي کې 3000 کور پادسی
3000 کور ته راوړي.
هغه نو خپل بیچاره 3000 افغانۍ خپل وګرځي
3000 راوړي.
خواري نست خو اصلا خواري ولاړی.
ډیر زیاته مننه. خیر اوسې.
خیر شکر.